السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو دغه خبري پروګرام ته خرغلاست وایم او رچې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناتو د سازمان لسرمنشي یان ستلتنبرګ سره په کابل کې ولیدل دوی دواړو خبري کانفرنس هم ورکړ افغان ولسمشر له ناتو مننه وکړه چې د افغان کمانډوز وکونو او هوایي پوجانو په تجهیز کې خورا زیاته مرسته کړې ده اخو رچې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنز د هوایی سوداګریز دهلیز پرانسته هم کړی دا نور مسایل هم لرو خطر تر مخ کې خبرونه له ملالی بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنز هوایی دهلیز افتتاح کړ د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یوه نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی او د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده پښپړه خبرونه افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایی دهلیز افتتاح کړ د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانست او ټاکل شوی ده چې په لومړي پړاو کې شل ټنه جلغوزي له افغانستانه چین ته صادر سي ښاغلي غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال وویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جلغوزي پسته او زیرې ته جدي پام کیږي د زیاته کړه
امروز یک روز تاریخی است خزانه پنهان ما
دی وای نن یو تاریخي ورځ ده لمړی د دې ورځې مبارکي درته وایم ل دې ورځې ورسته به د لړم 15 هر کال دا ورځ د جلغوزو د ملي ورځ په توګل منځل کیږي د جلغوزو محصولات هر کال 30,000 میټریک ټنه ته رسیږي چې ورسته ل دې به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر سي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یوه نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلې دی افغانستان ته د دې سفر پر مهال ښاغلي ستولتنبرګ سره د ناتو یو شمیر نظامي چارواکي هم یو ځای دي ستولتنبرګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل ولسمشر له د څخه مننه وکړه چې د افغانستان سره د ناتو د مرستو په خاطر یې مننه وکړه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي سخت دریځو طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیره میاشت تیز کړ د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې شپږ 50 ملکیان وژل شوي او 300 نه اویا نور ټپیان سوی دي د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حملې وسوي چې د یو شمیر مسؤلیت دایش سخت دریځ ډلې واخیست د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو د پروسې پر ضد په حملو کې له راکټونو هوان لاسي بمونو او ماینونو استفاده کړې وه دغه ادارې همداراز ویلي چې وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو پر مهال د خلکو د ځورولو او په عذابولو لپاره د تهدید کمپاین عملي کړ د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللی او له پاکستانی چارواکو سره به پر سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي میرمن ویلز کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته سفر کړی او ویل کېږي د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په ثبات کې د اسلام آباد د رول په اړه به هلته خبرې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې میرمن ویلز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو او همدارز د مالیې له وزیر سره ویني د فیصل په وینا پاکستان ته د الیس ویلز د سفر هدف په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د امریکایي سیال مایک پمپیو د خبرو په دوام د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویاند په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ګډون کوي او همداراز به د افغانستان اړوند مسایلو په اړه هم خبرې کیږي تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ ته پاتې دوه کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 څوکیو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یوې څوکۍ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کیږي چې ډیموکراټان شایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالته به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. اونجین دوموز د بوسنیا هرزګوینا 30 کلن تبع دی چې د مونټانا ایالت په هلینا ښار کې د شنبې په ورځ د نشې په حالت کې پولیسو درولی و، او د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 15 نیټه په همدې جرم تورن وپیژندل سو. دوموز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له 16 څارونکو څخه یو دی چې په امریکا کې د کمپاین د فعالیتونو رسنیو د پوښښ رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسې او د منځمهاله انتخاباتو ورځې پروسه وڅاري او راپور ورباندې جوړ کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو ویاند ویلي چې د دې سازمان ټول څارونکي باید جدي تګلاره تعقیب کړي. د تګلارې له مخې ټول څارونکي مکلف دي چې د هغه هیواد چې دوی پکښې ګمارل شوي د ټولو قوانینو درناوی وکړي او هر وخت مسلکي چلند وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره په کابل کې ولیدل او وروسته په خبري کانفرنس کې هم خبرې وکړې.
د تاسو نه مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د اوایي قواو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
افغان ولسمشر نن تر دې مخکې د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانسته هم وکړه. دا چې دغه دهلیز به څومره ګټه وکړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس حضرت شافیزی وایي.
نننی دالیز مشخص موخه د لودلی دا مدلمان یا منځګل خلک کم چېو په پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټه وي کولی یغه لن لاس لم چوس.
دا نور الحق اهدی په مشرۍ نوې ملي جبهه وی لوی ملي ائتلاف سره پریکون وکه او ټاکل شوی نن د امریکا د کانګرس د دوړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. وخت افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8:00 راځول لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره ولیدل. ښاغلی غنی او یان ستولتنبرګ وروسته په ارګ معنی کې خبري کانفرنس هم ورکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو سازمان له مرستو مننه وکړه او ویل چې افغان حکومت لا هم دغه سازمان مرستو ته اړتیا لري او دغه مرستې ترې غواړي. نور مسایل هم یاد شوې دي. اجمل تورمان د ولسمشر غنی او یان ستولتنبرګ خبري اوریدلې دي. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب مهرباني وکړه.
بله ستنګ زې سپتا سی او د ازادي رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره شیبه مخکې پارک کې په خبري کانفرنس کې راڅرګند شو. خغلی غنی د بیلابل موضوعاتو په ځانګړي ډول سولې انتخاباتو او افغان ځواکونو په پیوړتیا خبري وکړي. ولسمشر ویل چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنگيږي او هغه مسولیتونه چې تر 2014 میلادي کال پورې بهرنیو ځواکونو ورته وګور کړی و او افغان ځواکونو خپل کړی دی. خاغلی غنی وویل
هغه بار چې 3000 ډیرتر دی بهترین مجهز بین المللي ځواکونو اجرا کول نن موږ خپلو ملي اوګو باندې نیولې. نو قضاوتونه کېږي دا قضاوتونه دی په دی وسی چې څه رقم حالت کې موږ مسؤلیت واخیسته سه اصلاحات مکرل او څنګه روان او لتاسو نه بیا مرست مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده، او اوس یې تاسې ماموریت چې مرسته ده، تعلیم ده او تجهیز ده په ډېره ښه توګه انجامیږي او موږ یې غوښتنې کوو.
د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ هم یادې خبري غونډې ته خبرې وکړې، او د افغانستان د افغان ځواکونو میړانه او وسایل نو موري ویل تر هغه چې دوی دلته تر هغه به دوی دلته پات شي تر کومه چې ورته اړتیا و. د هم ویل چې ناتو غواړي افغانستان بریالي وویني. د ناتو 14000 ځواکونه افغان ځواکونو ته د روزنې او مشوره ورکونې په برخه کې په افغانستان کې دي، او دوی نه غواړي چې افغانستان یو بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې په کامیاب ډول د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو له امله ولسمشر غنی ته مبارکي وویل، او ویل چې د هیله مند چې د ولسمشر انتخابات هم په خپل وخت او خطوګه ترسره شي. د ناتو عمومي منشي د غشان پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو ونده په ځانګړي ډول د خزو پراخ ګډون وسای، او افغان امنیتي ځواکونه هم د دغو انتخاباتو په امنیت کې بریالي وګڼل. یان سټولټنبرګ نن په ناڅاپي ډول کابل ته راورسید. بلستان اکسسیو
تمنا کوم اجمل تورمانو لکابل له مکسره خبرې کولې. د ولسمشر اشرف غنی او د ناتو د سرمنشي یان سټولټنبرګ خبرې اوریدلې وي. ویل چې افغان ولسمشر ویلي د ناتو مرستې ډېرې مهمې وي، افغان کمانډوز وکونه درې چنده کړي دي، همدارنګ د افغان هوایي ځواک په تجهیز کې هم مرسته کړې ده، او له هم افغان پوځیان او افغان حکومت دوی مرستې غواړي. خو د ناتو سرمنشي هم ویلي چې له افغانستان سره به خپل مرستو ته دوام ورکوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
افغان ولسمشر نن یو مصروف ورځ درلوده. تر دې مخکې چې له ناتو سرمنشي سره وګوري، د چین سره د افغانستان هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. افغان ولسمشر وویل چې له دې وروسته به په مستقیمه توګه د افغانستان د په خاصه توګه باندې جلغوزي او نور سوداګریز توکي چین شانګهای ته ورځي. تر دې مخکې د افغانستان جلغوزي او ځینې نور قیمتي مواد د پاکستان په نوم صادرېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم وایي په لومړی پرواز کې به شل ټنه جلغوزي له کابل شانګهای ته انتقال شي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مارکه د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو ځنځروي ارزښت بدل شي.
اصل دینه د افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په ورشت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د بل چا په نامه. جلغوزۍ اوله برخه ده. هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنځیر د ارزښت بدل شي.
خغلی غنی د هم ویل چې هر کال به د لړم 15 منټه د جلغوزیو د ملي ورځ په توګه انمنځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړ چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 15000 ټنه جلغوزی تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غنی په خبره اوس یې مخه ونیول سوه چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیه، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي امارات، هند او یو شمیر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا شل ټنه جلغوزي صادر سي، او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایی دالیز د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جونګ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی شي له نورو هیوادونو سره سوداګریز لاره پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهال لپاره له نورو هیوادونو سره د افغانستان هوایی دالیزونه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې له لارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یار وایي چې د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پرېوځي.
ومردل چې افغان ولسمشر نن د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیست وکړه، خو اورو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دغه دهلیز پرانیسته به د افغانستان د قیمتي موادو له هغې ډلې د جلغوزو په صادراتو کې ډیر مهم رول ولوبوي. د دغه خونې له نړیوالو اړیکو رئیس ښاغلي ازرخ شافیزي سره اجمل تورمان خبرې کړې او لومړی د همدغه شانګهای افغانستان د هوایی دهلیز د پرانیستې د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
نننی دلیز مشخص مخې دلودلی او مخې دغه وا چې مخکې زموږ تاسې د جلغوزي پاکستان او نور هیوادو ته هلته بیا ری پروسس کېدل او دا اډیشنل ویلیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتېدل او بیا چین ته صادرېدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزي د افغانستان ډېر ښه مارکیټ یې هماغه چین دی او هندوستان دی. نور هیوادونه هم دي خو دوی چین کې ډېر تقاضا ورته شته. دا ځنګل کار وو د همدغه جلغوزي د صادرول لپاره چې مستقیم د مستلکه څخه موږ ځان خبر کړ او هلته هغوی ته رسو مستقیم او دا مدلمان یا هغه منځګل خلک کوم چې وو په پاکستان کې او په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټې هغوی کولې د هغوی لاس لم چوس. په دې خاطر باندې دا یو ځنګل کار وو او دا ګټور کار یو شل تانه نن انتقال شو.
دغه اوی دلیل لاره به یوازې جلغوزي صادريږي او کنور افغاني توکي به هم صادريږي.
خود داسې چې دا جلغوزي ډیره مهمه دي، اول خو ارزښت زیات دي، مثلا یو څن جلغوزه تر 60 ډالر څخه زیات قیمت لري، تر 30 ډالر پورې هم تل خسيږي. نو دا ارز چې د حواله لري لا شي وکړي معنا یا مثلا مونږ تاسې خټکی واستو بیا دا ګټور نه دي، خالي بیا سمبولیک وي نو دا دې څه لپاره وي.
بله یعنی چې دغه کاروبار کې جناب حفیظی صاحب د جلغوزي د دوی لپاره څونه ګټه ده، ځکه په خو د سم اوریدل شي ول چې اته د ناسم بازار لامل چې د جلغوزي لپاره او ځین جلغوزي به ترخص ول زندنی بشول، اوس فکر کوي چې څومره د دې لپاره زمينه مساوي ده شو چې د خلک په مخبل وخت سره جلغوزي صادر کړي او د دوی په کاروبار او ژوند او اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي.
مشکل دا و مخکې چې موږ د اصلي مارکیټ ته لاس نه درلودل او ما چارج وکړ چې دا هوایی کرخه ډیر ښه ده او ګټور ده، نور سره زه ډیر موافق نه وم او نه یم چې خټکی هم په الوتکه کې صادر کړي یا مثلا منا هاو دا شان هغه بیا دونه ګټه نه لري په سبسیډي باندې دی هغوی. ما په جلغوزو باندې دا ښه کار دی په دې چې مخکې د زموږ جلغوزو لکه تاسو فرمایل دا پاکستان ته ته او کله ناکله پاکستان بندیزونه لګول زموږ د وچې او لمبي میوه لپاره بندرونه بندول کله ګمبکی مشکلات را اجازه ول او د پاکستان د لري بیا د تز مونږ جلغوزي چین ته او نور هیوادو ته. نو اوس دونه وشو چې زمونږ خپل مستقیم اړیکه هلته چین مارکیټ سره شته او مو خدای وکړو کولې شو چې د کمیت صادر کوو. اوس 2000 تنه جلغوزي د صادرات لپاره د خصوصي سکتور لخوا ماده دي. نو ما دا شلتن چې په هر پرواز کې زی معنی دا چې ټول پرواز ته ضرورت لرو. نو خدای وکړي دا په لپسی وی هر ورځ وی چې د خلک په اول کال کې 2000 چانه په خپل صادر کو دا ډیره بری به مته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی و چې د افغانستان شانګهای ترمنځ د هوایی دهلیز پرانیستل ډیره مهمه او بلله وی ویل چې افغانستان ته به ډیره زیاته ګټه ورسیږي. تر دې مخکې د پاکستان لاري د افغانستان ځینې مهم مواد لکه جلغوزي، زیره او ځینې نور مواد چې قیمت یو هغه به د پاکستان په نوم او مارکس لیګل کېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د انوار الاحق اهدی په مشرۍ نوی ملي جبهه وایي له لوی ملي ائتلاف سره پرې کون وکه. د دغې جبهې ویان سید جواد حسیني د سیشمې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د یو شمېر ستونزو له امله نوی ملي جبهې له لوی ملي ائتلافه خپله لاره جلا کړه. اخوا لوی ملي ائتلاف هم له دې ائتلاف د ښاغلي اهدی وتل تایید کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د راتلونکي حکومت په جوړښت په ځانګړي ډول د اجرایي ریاست د دوام ترڅنګ د صدر اعظم څوکۍ رامنځته کول هغه مسایل دي چې د انورالحق احدی په مشرۍ نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف د خپل وټلو لاملو نه بولي. نوی ملي جبهه د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف جلا شوې دي. د دغه جبهه ویان سید جواد حسینی په یو خبري غونډه کې وویل
اصرار بعضی
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د یو شمیر مهم غړي له لوري د حکومت په جوړښت تجدیدي نظر په ځانګړي توګه د حکومت اجرایي ریاست په دوام ټینګار د صدارت مقام تشکیل له درې مرستیالانو سره او په مرکزیت نه ټینګار د ملي جبهې او ملي ائتلاف ترمنځ لوی فکري واټن رامنځته کړ چې په پایله کې د افغانستان نوې ملي جبهې پریکړه وکړه چې له ملي ائتلاف ووځي.
خاغلی حسینی همداشان د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د خاغلی احدی نوماند کېدل هم تایید کړل. لوی ملي ائتلاف د روان المریز کال د زمري اسد په څلورمه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمیر لوړپوړي چارواکي په ځانګړي ډول د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د ولسی جرګې یو شمیر غړي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور هغه سیاسي سيري دي چې د لوی ملي ائتلاف غړي دي. نوی ملي جبهه په داسې حال کې له لوی ملي ائتلاف سره پریکون کوي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو ته انتخاباتي ټکټونه د جوړېدو په حال کې دي. راپورونه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دغه ائتلاف د خاغلی احدی وتل تایید کړي دي. د دې ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولس مشرۍ څوکۍ تل شرط پرته د خغلی احدی نوماند کېدل لامل شول چې نوی ملي جبهه له لوی ائتلاف بیل شي.
اساسي ستونزه دا و چې خغلی احدی صاحب غوښتل چې د پرته له قید او شرطه باید د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له خوا څخه نوماند شي. نو د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو شمیر شرایط لودل د نوماند لپاره چې هغه شرایط د خغلی احدی لپاره د منلو وړ نه و. نو اساسي ستونزه دا و چې خپل لار جدا کړله.
خغلی اوریا وای د ملي ائتلاف له لوري د راتلونکي حکومت په جوړښت، د اجرایي ریاست په دوام او د صدر اعظم څوکۍ په جوړېدو لا هم د دوی تخنیکی کمیټه بحثونه کوي چې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. پام دې حال کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تایانج هغه وزیرت کړ چې ګوند د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم له لوی ملي ائتلاف خپل لار جلا کړی ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو ته غواګست د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغانستان د استازو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې واد کې به جګړې د زیاتېدو لامل شي. د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته کې هیواد په داخل کې ویا بهر ګټه واخلي. خو سیاسي کارپوان دغه ناسته رقابتي بلل او ویلي په دې ناسته کې د افغانستان د ملګرو هیوادونو دننه موجودیت د نه موجودیت په صورت که افغان پلاوی موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
روسل هغه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې پاړه د مسکو په جوړیدونکو ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون وای افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوی فرصت ګټه واخلي. د دې کمیسون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بل اخر روسیه به ملامتې نه ځان خلاص کی او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري. نو ځکه په دغه کانفرنس کې امریکا او ته اجازه نه ورکړي چې دې ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بل اخر د مخالفینو سره مرسته وکړي.
هغه لیون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نو موړې وایي افغان او روسی چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس ټاکل ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسيونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې علي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه دی وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور اتصال ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پرځای ګام بولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهاله انتخابات کیږي. د امریکا دواړو جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونه هڅه کوي پر کانګرس چې اوسې په دواړو جرګو کې جمهوری غوښتونکو اکثریت دی کنټرول ترلاسه کړي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لپاره منځمهاله انتخابات ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 115 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوری غوښتونکو ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه او سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تېرې یکشنبې پورې خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره ګڼلي، حال دا چې 43 ګډونوالو دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کړی دی. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالد ترامپ د پاتې دو کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. د متحدو ایالتونو په منځمهاله انتخاباتو کې اکثرا کم رایه ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې په ځینو ایالتونو کې د رایه ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بې ساري شمېر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایه کارولې دي. ویل کېږي له 28.5 میلیون زیاتو رایه ورکوونکو خپلې رایه ورکړې دي. د امریکا اقتصادي وضعیت په پام سره چې مخ په پیوړی کې دوه دی، انتخاباتي کمپاینونه ډیر جدي او چې په ورستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د ساحل مخې د دې هیواد اقتصادي وده د روان کال په درېیمه نیمایي کې په سلو کې 3.5 د بیکاری کچه هم په سلو کې 3.0 وه. اکثرا لیدل شوی چې دغه اقتصادي وضعیت د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لپاره چې په هرو دو کلونو کې ترسره کیږي د جمهور رئیس او د هغه د ګوند دریز پیاوړی کړی، خو د پالیسۍ جوړونکو او د ټولنیزو موضوعاتو په وړاندې د ولسمشر ډونالد ترامپ توندې تګلارې د جمهوري غوښتونکو دریز یو څه کمزوری کړی او نشي کولی چې د هیواد له دغه ښه اقتصادي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نن ورځې په انتخاباتو کې دغه راز د امریکا د 16 ایالتونو او 3 سیمو لپاره ګورنران او د واشنگټن ډی سی لپاره ښاروال ټاکل کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت تو اور کانتری
in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم اسمت ساروان د ال جی ټلویزیونونو یو نوی ټلویزیون تاسو ته معرفي کوي چې ډیر نازک ټلویزیون به وي او هرې خوا ته به تاویږي. دا چې څنګه واګ بشو؟
ال جی کمپنی د سی او ال ای ډی ټلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بازارزی د ټوکر په شان تاوی شي. د ټلویزیون د سی ای اس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای اس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنۍ سر له اوسه خپل نوي محصولات چمتو کوي. ایل جی کمپنی وایي چې د سږ کال CES نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچیان به حیران کړي. د دې کمپنۍ په وینا نوی جوړ کړی او ال ای ډي تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ایل جی کمپنۍ پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په CES نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کیدونکې دی. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړی سفر کابل ته رسیدلی دی. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بي ساري تلفات رامنځته کړي دي. د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالته به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. او فیسبوک وایي 145 فیسبوکي حسابونه وروسته له هغه تړلي چې امریکایي چارواکو دغه ټولنیز شبکې ته شکایت وکړ چې دا حسابونه شایي له بهرنیو هیوادونو سره اړوندو مشکوکو فعالیتونو سره تړاو لري.
ازادي راډیو ته غوښتند لند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاحب د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د زابل د کرکټ لوبغالی د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبغالی به په یو وخت د 3000 نندارچیانو د ناستې ځای ولري. د یاد لوبغالی لګښت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ورکوي. د افغانستان د اشی هره کراتی ملي لوبډله سبا په قزاقستان کې د نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې ګډون کوي. د لوبې چې سبا پیلېږي درې ورځې به دوام وکړي. د بدن ځنې ریاست وایي چې هیلمن دي افغان لوبغاړي په ډک لاس هیواد ته ستانه شي. په دغه سیالیو کې چې په قزاقستان کې جوړیږي د نړۍ له دیرشو هیوادونو څخه بیلابیل لوبډلې ګډون کوي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 ټیمونه لوبېږي. دغه سیالۍ د والیبال لوبې د ودې په موخه په لار اچول شوې. او د بدن د ښکلا مرکزي کلب نن په کابل کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بدني روزنې فدراسیون شر ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی ویل چې د یاد کلب په جوړېدو سره به ورزش ته ښه زمینه برابره شي. نوموړي ویل چې په کابل کې به ورته نور کلبونه هم جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ بلی نورستان ته. البته په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو ضد واکسین پیل شوی. څل ورځنی کمپاین تر دې دمه په ښه ډول مخته روان دی او دوی وایي چې کوم مخالفت ورسره وجود نه لري. په دې اړه روحالله انوري له نورستانه دغه رپورټ را لېږلی.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست ډاکټر زکی ولاستوري